خانه نشین هستند.
ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ازادۍ په څپو کې خبرونه ته څنګه شوې ده. خو په سر کې لاند خبرونه د کندهار په میرویس مینا کې د دوو خزو او یو نارینه جسدونه موندل شوې دي چې په مرموز ډول وژل شوې دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې لیکلي د دغه دوو میرمنو او یو نارینه د وژل کېدو دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو جسدونه یې نن سهار په یو کور کې موندل شوې دي. د طالبانو د ټول ګټو چارو وزارت وایي د سالنګونو لوی لارې د بیا رغونې د پاتې چارو د پایل په موخه یې د باربرۍ او مسافر وړونکو موټرو په تګ راتګ نوبت ښایي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دا کار به د زوري میاشتې له څلورمې نیټې پیل شي. د طالبانو د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر وای د افغانستان خاورې ساتنه مو تر خپل سر ډیر ارزښت لري او ساتنه یې کوو. نور الله نوري دا سرګندونې نن په لوګر کې په یوې غونډه کې وکړې. هغه په خپلو خبرو کې ویلي د افغانستان د سرحدونو ساتنه زموږ فرض ده، پر موږ فرض ده او په تیرو دریو کلونو کې مو دا فرض تر سره کړی ده. ښاغلی نوري له دې وړاندې هم د افغانستان د سرحدونو د ساتنې په اړه ورته سرګندونې کړې وې. او د هالند د دفاع وزیر وای جربه اوکراین ته د پاتریوت د الوتکو ضد سیستمونو پرزو استول پایل کړي. د هالند د دفاع وزیر بیگلمنس پرون چهارشنبه د جولای لسما واشنگتن کې د ناتو سرمشریزه په څنډه کې رادیو ته وویل جربه اوکراین ته پرمختللي جنگي الوتکې ورکړل شي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم د افغانستان او پاکستان پر اړیکو پر خبرونه کې بحث لرو. افغانستان زموږ ورور هیواد دی. دا خبر روانه اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د پاکستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړه او ویل چې کابل ته په پلانډ راتلونکي کې سفر وکړم. خوشاخلی ډار دا هم وویل چې د تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې دي او له هغه ځایه د پاکستان دننه بریدونه کوي. تر دې نشتې دوی اونۍ مخکې چې کله پاکستان د ازمې استحکام په نوم د پوځي عملیاتو اعلان وکړ د دغه هیواد دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې شاید د تحریک طالبان پاکستان د غړیو پر پټنځایونو د افغانستان دننه عملیات وکړي. بل لور ته روانه اونۍ له پاکستاني چارواکو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د مشر فلیپو ګراندی تر لیدو کتو وروسته د شاغلی ګراندی په وینا راپورونه خبره شول چې پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ځنډولی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ازادي راډیو ته د چهارشنبې پر ورځ وویل چې د غیر قانوني کډوالو لړۍ د پخوا په څیر روانه ده او له فلیپو ګراندی سره د کډوالو د ایستلو په برخه کې کوم تفاهم نه دی شوی. البته د پاکستان کابینې د پاکستان دننه د هغو افغانانو د اوسېدو موده د یو بل کال په مخه تمدید کړه چې د اوسېدو اسناد لري. په دې ترڅ کې د چهارشنبې په شپه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مخکښ غړي ګیلمن وزیر د مړینې خبر منظور پښتین اعلان کړ.
کتام ډېر دروند ټکی دی چې زما د خولې نه وتل ډېر مشکل دی، خو ګیلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی.
پاکستانی رسنیو په اسلام آباد او نورو اکثرو لویو ښارونو کې د ګیلمن د وژلو خبر نه دی خپور کړی. خو د افغانستان یو شمیر مطرح سیاستوالو پخوانیو ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غني همداراز پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح او پخواني اجرایي رئیس عبدالله خوشنی څرګنده کړه او په خپلو رسنیو کې ګڼو افغانانو د ګیلمن وزیر مینه غندلې او پاکستان یې تورن کړی چې دا کار یې کړی دی. د خلکو دا ډول خبرګونونه د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو روابط پکم لور بیا یو پکم لورې بیولې شي. دلته په دې اړه بحث لرو. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو ډیوی پتنګ، د پانتون استاد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدر ته بلنه ورکړي. د میلمنو هرکلی کوم. اغلی پتنګ، لومړی له تاسو واورم، د ګیلمن وزیر د مړینې مسله به د دواړو هیوادونو پر روابطو تاثیر وکړي؟
شبار صاحب سلامونه تاسو ته ورسیږي، ستاسو درنو ملمنو ته. اول خو ډېره زیاته خفه یم، موږ تاسو وینو چې زموږ هغه تکړه ځوانان لکه ګیلمن وزیر غوندې ځوانان چې زموږ په منځ کې را پیدا کیږي، یو په بل پسې د پاکستان استخبارات پسې اخلي او وژني، او دې طریقې نه دوی غواړي چې ځوانانو خولې بندې کړي، او هغه مبارزین چې د حق خبره کوي، هغه خلک چې د حق لپاره دریږي او خپل حق غواړي، او هغه وحشت چې په منطقو کې روان دی، دغه سپینې خبرې دغه پکړه باندې کوي، دوی کوشش کوي د ځوانانو خولې ور باندې کړي. بلا شکه چې د ګیلمن وزیر وژنه دا بنوي چې صرف دوی پاکستان استخباراتو دی وژلو، نو بس د غږ به خاموش شي. په دا رقم کړنو سره دوی په لکونو نور ګیلمن وزیران زیږول کیږي، او پاڅون بکوي، راپورته کیږي، به د حق غوښتنې بکوي. نن ورځ زموږ ځوانان په دې باندې پوه دي، خصوصا په دې باندې پوه دي چې پاکستان د دوی سره په څه رقم شکل باندې رفتار کوي، او په کومو طریقو سره کوشش کوي چې د پښتنو وژنې طریقه رامخته کړي، او زموږ تکړه ځوانان په شهادت باندې ورسوي. زه د ګیلمن وزیر سره ډیره نږدې دوست یم، همیشه په خبرو کې وم ورسره. یو ورځ مخکې له دې نه چې په دې باندې حمله وشي، خبرې زما ورسره شوې وي، همیشه بیا انده خبره کوله چې پاکستان استخبارات ما وژني. ما به ورته وی چې احتیاط کوه، د ځینې خبرې چې کوي لګي لګ ورسره فکر کوه، خو ده به وی چې دیو جانې بيد مهمه ده چې زه په کوم الفاظو خبرې کوم. هر انسان چې دلته وي د حق خبره وکړله، هر انسان چې دلته حقیقت خبره وکړله، وی هغه وی چې ترور کیږي، نو دا پرې باندې پوهېدل که نن وي که سبا وي، په ده باندې دغسې یوه پېښه را روانه ده. زه ډیره زیاته په خپه یم، خصوصا یو انسان و چې واقعیت مبارز و، ریښتیا خبرې کولې، د پیسو دپاره هغې د مبارزه نه کوله، هغوی د وطن دپاره د مبارزه کوله، د افغانانو دپاره د مبارزه کوله. لوی ارمان یې همدغه و چې آیا وی چې زما په ژوندون کې به داسې ورځ راشي چې د لوی افغانستان زه ووینم، ټول پښتانه سره یو وي. دا د ډېر غټ ارمان و، همیشه به د خبرې ماته به همیشه د خبرې کولې. ډېر ګیلمن هم و د ډېرو نه چې هغه دلته زه نه غواړم ووایم، خو د ګیلو نه ډک د دې هېواد نه راړله، خو په میړه نه سره راړله. زه پر کوم چې دغه شهادت چې دته ورپه نصیب شوله، په عمر کې ورپه نصیب شوله، نن ورځ د افغانستان واړه او زاړه ورته ژاړي، او په دې باندې موږ پوهېږو چې دغه وژنه چې دده وشوله دا د پاکستان د استخباراتو له
طریقې. مننه. البته په رسمي ډول تر اوسه پورې دا خبره نه ده تایید شوې چې ګیلمن وزیر د چا لخوا وشل شوی دی، خو که چیرته څوک ځینو نورو پیښو ته وګوري، تر دې مخکې ارمان لونی ووژل شو، تر هغه مخکې عارف وزیر ووژل شو، او تر هغه مخکې هم ځینې نور کسان، عثمان کاکړ ووژل شو. د عثمان کاکړ او د ارمان لونی د وژلو پیښه تقریبا د ګیلمن پیښه ته ورته وه، چې هغوی هم په څټ وهل شوي او بیا وروسته هغوی سا ورکړه. په هر صورت اتمر صاحب، د پانتون استاد، کله تاسو واورو دغه رقم پیښې لکه څرنګه چې رامنځته کیږي، آیا تاسو هم په دې باور یاستئ چې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ممکن د روابطو د نږدې کېدو په ځای روابط ډېر سره لرې کړي؟
مننه شبار صاحب، تاسو ته درنو مېلمنو ته او اورېدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. ګوره، د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ملي حرکت دی چې د پښتنو د خوا نه په لار اچول شوی، او د دې مشران دا څو کاله کېږي چې دا غورځنګ پر مخ بیایي. البته د دې دریز، د دوی دریز هم تر کومه ځایه پورې چې لیدل کېږي یو ملي دریز دی، یعنې ولسي بنسټ لري، او دا موږ په وساحت کې د ډېر د پخوانه حتی د دغه تاریخچه که تاسو وګورئ د پښتنو د مبارزې نه پیل کیږي په مختلفو انواعو باندې تر دغه ننه پورې دا رسېدلی. او زه په دې باور هم یم چې بالاخره به یو ورځې دغه غورځنګ به کامیابیږي، هغه موخې او اهداف چې لري هغه ته به رسېږي. لیکن متاسفانه اوس وخت کې باید دا په کار و چې په افغانستان کې چارواکي په دغه برخه کې خپل دریځ او موقف اعلان کړی وای او موقف ثابت کړی وای چې واقعا دوی د افغان په نوم د پښتون په نوم دغه ننګه کوي. متاسفانه دغه څو ورځې تیرې شوې، موږ د افغانستان د حکومت نه کومه اعلامیه ونه لیده او یا هم دغه مشرانو په رسنیو کې په خپله تا شخصي اکسپانو کې فیسبوکونو کې په دغه برخه کې څه نه دي لیکلي. او دا ښیي چې نه، دلته هم چارواکي هغه جنرالانو سره هغه واکمنانو سره چې د کرخې په غاړه کې دي هم نواه او هم سنګره دي، دوی دواړه په مشخصو اهدافو باندې کار کوي او د دوی دواړو موخې یو شی دي. پاتې شو د افغانستان د ولس خبره او د کرخې د اخوا د ولس خبره. دا به بیل جریانی، دا به بیل رنګ لري او زه په دې مطمئن یم چې بالاخره به یو ورځې دغه حرکت بریالیتوب ته رسیږي.
مننه اتمر صاحب،
زه فقط غواړم چې خپل خواخوږي او تاسف د پښتون ژغورنې د رهبري هیات ته ستاسو له طریقه وړاندې کړم او شهید ته د فردوس جنت او پاتو ته د جمیل صبر هیله و ارزو.
مننه اتمر صاحب، ستاسو همدا خبره چې په افغانستان کې اوسنی واکمنان باید په دې برخه کې خپل نظر څرګند کړي، څرنګه همدر صاحب که چیرته اوسنی واکمنان دا کار وکړي فکر کوي چې فاصله به نور هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ پراخه شي او کنه په کار ده چې دا کار یې کړی وای او دا کار وکړي؟
سلامونه دي چې هیله تاسو خو ستاسو مېلمنو ته اتمر صاحب او ستاسو بلې مېلمنې ته. زه فکر کوم چې اوسنی واکمنان یو څه نږدې اړیکې لري د پاکستان د ځینو خاصو کړیو سره، نو په دې اساس باندې لکه څرنګه چې خپلو مستقلو دولتونو په خوا کې کوم تصمیم نیولی شوله، زه فکر نه کوم ځکه اوس کوم رژیم چې حاکم دی دا د په هغه سطحه باندې یا په هغه باندې دغه کوم اقدام وکړي. نو ځکه څه هم د دې اوسنی پاوت سره د اوسنی حکومت سره د کابل د رژیم اړیکې تر یو حده پورې خرابې شوې دي، لیکن د عمران خان کوم حکومت چې وو د دې هغه د پاوت او د استخباراتو کوم مشران او چارواکي چې وو جنرال فیض حمید او د خلک چې وو هغه د اوسنی حاکم رژیم دې دې خواخوږي وو د غوی د قدرت پر سوال کې د دوی سره ډېر مرسته کړې و. خو بیا په منطقه کې داسې کارونه وشول چې د لویو قدرتونو خواخه نه وه په دې منطقه کې، ځکه عمران خان داسې یو پروسه شروع کړې وه د جنرال حمید سره په ګډه باندې چې دغه د ټي ټي پي کوم کسان چې دي د ډیورنډ کرښه هغه غاړې ته هغه په سوله ییزه توګه راشي په خپلو سیمو کې میشت شي او یا خو داسې ورته پروتوکول ورسره شوی و چې دغه سیمې د قبایلي سیمې همدغه خلکو ته ور وسپاري. خو دا بیا د نړیوالو په طبیعت برابره خبره نه وه، یا په پوځ کې دننه ځینو کسانو د دې مخالفت وکړ او هغه و چې د عمران خان حکومت پکې رانسکور شو.
مننه همدر صاحب، مننه. دوه ټکي، البته تاسو قبایل ویل د اوسنی تشکیلاتو له مخه قبایل نشته کنه، او مخکې اتمر صاحب هم په خوا ته اشاره وکړه، صوبه سرحد یې وویل چې نوم یې بدل شوی دی کنه خیبر پښتونخوا ده، خو له نومونو به را تیر شو قضیه دوړ غوړو ته پراته ده او ستوزی په دوړ غوړو کې شته د ډیرند کښې دوړ لور یوته اغلی پتنګ مخکې سه همدر صاحب د ټي ټي پي مسلې ته اشاره وکړه. ټي ټي پي هم د ګیلمن وزیر پر مړینې خوشنۍ څرګنده کړې ده او اعلامیه یې خپره کړې ده. فکر نه کوي چې دغه رقم وژنې که هر چا کړې وي، که چېرته سمې پلټنې ونه شي، که چېرته قاتلان ونه نیول شي، دا به نور هم د وسلوالو او هغو وسلوالو چې د حکومتونو په مخالفت یې وسله راخیستې ده د هغوی غورځنګونه پیاوړي کړي.
بله شکه شبیر صاحب، دغه پیکه چې په ګیلمن صاحب باندې شوې ده، هر چا نه ده کړې، ده د پاکستان استخباراتو ده یې وژلی دی. د پاکستان استخباراتو ګیلمن وزیر ووژله. دزه تاسو ته په صراحت باندې وایم، زه د ګیلمن وزیر سره په ډېر نږدې اړیکې کې وم، هره ورځ د ورسره غږېدلم. هغې به همیشه د خبرې کولې چې ما ته اخطارونه راځي، وی هغه همیشه د هغې کسانو نه ما ته راځي چې په اداره کې دي. هغه کسانو به دته مختلف شیان به ورته لیکل او دته به اخطارونه ورکول. دای په بندیخانه کې واچول او فکر یې کول که موږ دای په بندي کړو کېدای شي چې دی بېرته راووځي، دی به خپله خونه را بنده کړي. خو دای په څه وخت چې راووتله، د نورم هغه خپلې مبارزې ته ادامه ورکړله. نو دې په خاطر باندې دی بلادیار پیدا نه کړه چې دی څنګه خاموشه کړي. ګیلمن وزیر د پاکستان استخباراتو واخیستله او ویې وژله. دا زموږ اولی ځوان نه دی شبیر صاحب چې دا رقم وژل کېږي. موږ تاسو وګورم، دا رقم تکړه ښکلي ځوانان څومره نور په ګوتو شمېر چې یو را پیدا شي چې دوی اخلي او هغه وژني، صرف په دې په خاطر باندې چې د حق پورته کوي. دوی په وزیرستان په منطقو کې، موږ تاسو ولیدل چې په 2014 کال کې څومره بمباریانې وشولې، همدغه امریکایانو تقریبا یو لک کسان په همغه ځای کې ووژل. کنه په همغه وخت کې څومره کسان راپورته شول په وزیرستان کې او غږ یې د حق راپورته کړل. از دلی به چې دغې سره یو چا چې غږ راپورته کوله، سبا به لیدله چې هغه به ترور کېدله. دا چې نن ورځ ټي ټي پي خپل غږ پورته کوي، زموږ هیله او آرزو ده چې د افغانستان حکومت هم باید غږ راپورته کړي. او پاکستان چې نن ورځ چې نه قاتلین نیسي، دې په خاطر باندې چې دوی قاتل خلی دي، نو څوک راونیسي قاتل خو دی؟ یو کس واقعا منو تښتېدله چې هغه په کوټه کړی، واقعا هم وظیفه ورکړل شوی وه چې تاسو باشي ګیلمن ووژنی. نو زه فکر کوم چې دلته دغه کوم ترور چې نن ورځ په پاکستان کې پیل شوی دی، خصوصا په هغه منطقو کې چې پښتانه پکې اوسیږي، موږ تاسو باید دا رقم یې نو کړو. موږ تاسو نشو ویلی چې هر چا وژلی دی، کسی معلوم دی چې چا وژلی دی. که چېرته پاکستان واقعیت رښتینی وای خپلو خلکو ته، نو هغه قاتل به نه وه ورنه پاتې چې تښتېدلی وای دوبۍ خواته، یا به پلټنه به یې کړې وای.
ازادی پسپوکی پروگرام ل ازادی رادیو په منځنۍ صفه 12:00 نیوی په ټول افغانستان کې اوري، او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. احمد شیبریم ستاسو کوربه، او په دې خبرونه کې مو د بحث موضوع د افغانستان او پاکستان روابط دي. په خبرونه کې مو دیوی پتنګ، اسحاق اتمر او شفیق همدر ته بلنه ورکړې ده. کده دې بحث دې مسلې ته راشو چې تقریبا دوی اونې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ته خبره وکړه چې د عزم استحکام په نوم کوم پوځي عملیات چې دوی پیلوي، احتمالا دوی به د افغانستان دننه هم دا عملیات وکړي. اتمر صاحب، که چېرته پاکستان دا کار وکړي، د استحکام به رامنځته شي او که نه، کیسه به پسې خراب شي ستاسو په باور؟
زما یقین داسې ده چې دغه عزم استحکام هم لکه ضرب حسب غوندې نهکه نور عملیاتونه غوندې بریالي عملیات نه دي. دا به په سیمه کې نور هم تاوتریخوالی جنجال زیات کړي، او همدا اوس نه ځینې سیاسي مشران په پاکستان کې، سیاسي احزابو مشران، دوی حکومت ته ویلي دي چې دغه عزم استحکام اپریشن دې دوی نه کوي. او زه هم په دې باور یم چې هیڅ امکان نه لري. اصلا دوی باید د دغه ټولو شیانو لامل وګوري. اوس دغه ترهګري چې دلته شته دی په سرحد کې یا پښتونخوا کې، د دې علت څه شی دی؟ د دې شاته کوم اهداف پراته دي؟ د هغه دپاره دوی باید د هر لارې چارې وګوري، او که دوی په مختلفو نومونو عملیاتونه او اپریشنونه کوي، او په هغه کې ملکي کسان متضرر کیږي، زیانمن کیږي، وژل کیږي، زخمي کیږي، او هیڅ ګټم نه لري د بل خوانه دوی خدا خبره کړی چې مونږ دننه په افغانستان کې که ضرورت شي دغه عملیات هلته اجرا کوو دا به بله یه غمیزه یي د افغانانو دپاره ګورئ پاکستان قصدن د پاکستان استخبارات او د پاکستان جرنیلان قصدن دغه قضیه دغه ایشو دومره وسیطهیي چې دوی ته د مداخله بهانه برابر شي او ستاسو به په یاد دي چې دوی به د ټي ټي پي په نوم یا د عملیاتو په نوم خپل فوز دننه کوي افغانستان ته او دا به ځان ته یو مجوز ورکړي چې خوښه وو دوی به عملیات کوي دننه په افغانستان.
اتمر صاحب اوس سوال هم دا دی که فرضاً فرضیه ده که چرته پاکستان د افغانستان د خاورې دننه عملیات وکړي او دوی وایي چې دوی د ټي ټي پي په ضد باندې هلته عملیات ترسره کوي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار هم روانه اونۍ د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړله چې د ټي ټي پي غړي د افغانستان دننه شته او د افغانستان طالبان له دې انکار کوي. که چیرته دوی دا عملیات وکړي چې تاسو هم دلته اشاره ورته وکړه دغه عملیات به په سیمه کې کړکیچ پسې ډیر پراخ نه کړي، یعنی حتی د پاکستان دننه؟
بله یقینا همدغسې دی، دا کړکیچ نه ختموي، ځکه د کړکیچ د ختمېدو یوازینۍ لاره خبرې اترې دي. که دوی ټي ټي پي سره مشکل لري دوی د خبرو ته کښېني، ټي ټي پي سره هغوی سره د خبرې وکړي چې د هغوی غوښتنې څه دي، هغه معقول غوښتنو ته دوی باید ځواب ورکړي. پی ټي ایم سره څه مشکل لري، پی ټي آی سره څه مشکل لري، بلوچ لیبریشن سره څه مشکل لري، قومي موومنټ سره څه مشکل لري، دا ټول په خبرو اترو حل کېږي. دا چې تاسو وګورئ دغه نور وګورئ دغه بلوچ لیبریشن دا 50 کاله څلوېښت کاله زما یادېږي چې دغه جنجال شته دی، تر اوسه پورې دغه د بلوچ قضیه دوی حل کړی نه دی. پښتنو کې هم دغه خبره ده د خان غفار خان نه نیولی تر دغه ننه پورې دا د پښتنو مسله حل نه دی، او پښتانه څه بل نه غواړي، خپل حق غواړي. د پاکستان په نظام کې دوی خپل حق غواړي، سند هم دغه غواړي، بلوڅ هم دغه غواړي.
مننه اتمر صاحب، تاسو د بلوچو مسلې ته اشاره وکړه. د بلوچانو مشر اکبر بوکتی په 2006 کال کې ووژل شو. د پاکستان پوځ ویل چې د عملیاتو په ترڅ کې دی وژل شوی دی، خو خپل بلوچان دی وایي چې دا یو هدفي وژنه وه چې له لرې په ډزو باندې بوکتی وویشت او ویې واشه. هماغه د بوکتی له وژلو وروسته په بلوچستان کې امنیتي وضعیت نور هم پسې کړکېچن شو او ګډوډ شو. همدر صاحب څه فکر کوئ چې آیا د خبرو او د تفاهم لاله دغه کړکیچ حل کېدی شي، لکه څنګه چې اتمر صاحب اشاره ورته وکړه چې فرضاً پاکستان دی د ټي ټي پي لغړیو سره خبري وکړي؟
ګوري دا د خبره خو زه څه کوم، تاسو مخکې د قبایل ذکر وکړ، د قبایل په خپل ځای دي په اټنا ځای شوی دی خبر په خپل خوښه کې نور دغه منطقې ته د وایي جنسیانې چې دي تر اوسه پورې قبایل ویل کېږي. د خبرو مسله چې دا دوی خپله کوشش کړی دی چې دا د پاکستان د اساسي قانون د لارې یا د خپل هماغه استبداد او د هماغه فکر د لارې دغه خلک راوغواړي او خبرې ورسره وکړي، او د دوی ځینې مشران هم د دا ځینو بلتون پالو وخت په وخت کله دوی هغه کړي دي، مثلا خلک کړي دي، حکومتونه یې ورکړي دي، دا محلي حکومتونه یې ورکړي دي، بېغي کې وزیران کړي دي، تر ولایت پورې دا خلک رسېدلي دي. لیکن خبر داده چې اساسي غوښتنې د دغه مناطق و چې دي، ځکه پاکستان یو فدرالي پارلماني نظام دی، په دې کې ټول خلک چې دي مساوي حق لري. لیکن مشکل دا دی چې پنجاب دغه څو صوبې چې دي په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا او بلوچستان چې په دې کې ځینې ذخایر دي، ځینې طبي منابع دي، د دې نه دوی استحصال کوي، د دې نه دوی سوء استفاده کوي او د خپل ګټې لپاره. مثلا د بلوچستان د ګازو نلونه کش کړي دي پنجاب ته، په خپله په بلوچستان کې ګاز نشته دی، لیکن په پنجاب په هر کور کې د بلوچستان ګاز لګیږي. د بلوچانو غوښتنه دغه ده چې دا خو اصلا د دې ځای دی، دا خو یو فدرالي حکومت دی، لومړی حق په دې ځای کې د دې خلکو دی، همداسې په خیبر پښتونخوا کې تاسو یو ګورئ چې هلته ډېر ذخایر دي، اوبه دي، مثلا دغه نورې د ډبرو سکاره دي او ځینې نور مسایل هلته شته دي. طبیعي زیرمې دي چې دا ټولې پنجاب ته روان دي او هلته ټیکې چیرې هلته محلي خلکو ته نه ورکول کېږي. نو په دې اساس دې خلکو غوښتنې چې دي هغه بنیادي دي. ورځ تر بلې دلته خلک غریبانیږي، خلک دا خیبر پختونخوا اړوند څومره مناطق چې دي په ځانګړې توګه دا د فاټا د پخوانی فاټا د کوم کسان چې وو دا به یا بهرنی هیوادونو ته ټول مزدوران تلل یا په پندي کراچۍ او پنجاب او دغه ځایونو کې به مزدوري کول، هغه هم ډېره بیماره مزدوري، یا به چوکیداری کول او یا به موټروانی او یا هم دغه رکشوانی کوي. نو په پنجاب کې بیا دا کیسې نشته دي. نو په دې اساس باندې ځینو مشرانو ته د دې مخکې هم د دې فکر پیدا شوی و چې دوی د خپلو حقونو لپاره دا کار وکړي، لیکن بدبختي دا ده چې دغه ملتپالو مشرانو، په ځانګړې توګه پښتنو ملتپالو مشرانو، نه پوهېږم چې په کوم اساس باندې، خو تر ډېره حده پورې هغه د ګاندي د فکر نه یو څه متاثره و، نو په هماغه اساس باندې دغه د عدم تشدد د لارې نه دوی مخکې لاړل. لیکن تاسو وګورئ چې دغه د بنګال کوم مشران چې وو، شیخ مجیب الرحمن او ورسره ملګري، هغوی دا د بنګالۍ ژبې دپاره مبارزه شروع کړله په 1400 کلونو دننه کې، هغه د پاکستان د ازادي واخیستله. نو هغوی ودرېدل، هغوی قرباني ورکړله، لیکن دې طرف ته تر ډېره پورې دغه خلک که څه هم
ماننه هم در صاحب، البته له بنګال سره دا سیمه څوک نشي مقایسه کولی، دا د پاکستان سره څنګ ته پراته ده، بنګال لري پروت دی که نه؟ یعنې دا ایالت هم دی، او په هغه وخت کې چې کله بنګال په یو اویایم کال کې له اوسني پاکستانه بېلېده، نفوس یې زیاتو تر پاکستان، یعنی د دوی نفوس څو چندو د پښتنو. بله، د خو په هر حال باندې د بنګالو د هغه له د دې خبرو مسلې ته کړه شو چې مخکې اتمر صاحب ویل، اغلې پتنګ تاسو څه فکر کوئ؟ د پاکستان یو هیئت ویل دی چې د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ به کابل ته لاړ شي او له دوی سره به خبرې وکړي، له افغان طالبانو سره. آیا دا د حل لاره ده چې دغه کړکیچ هوار شي او یا یو څه راکم شي؟
زه فکر کوم خبرې خو ښې خبرې دي، د خبرو طریقې نه خبرې چې ډېر ستونزې موږ تاسو حل کړو. دا چې دوی غواړي راشي افغانستان ته او هلته په دې ستونزو باندې خبرې وکړي، زه د دې سره هم نظری یم. دا به ښه کار وي د دوو هیوادونو په منځ کې، باید همیشه هغه د خبرو میدان باید همیشه خلاص وي او دوی باید دغه ستونزې د خبرو له طریقې نه حل کړي، نه په ترور باندې. نو زه فکر کوم چې دغه کومه غوښتنه چې اوس شوې ده چې دوی غواړي عملیات وکړي په افغانستان کې، زه د دې سره بیا هم نظره نه یم. دا که دوی چېرته راځي او په افغانستان کې غواړي عملیات وکړي، دا معنا ورکوي چې دوی د افغانستان په خاوره باندې به تیری کوي. افغانستان کې که چېرته فعلي واکمن وي، چې موږ واکمن یو، دا د دوی وظیفه ده. که چېرته پاکستان کومه ستونزه لري، هغه باید دوی سره دوی حل کړي. داسې چې وي، خو موږ هم هر ورځ هم دا کوو چې ټول تروریستي ډلې د پاکستان نه راځي، نو خو باید افغانستان حکومت هم باید اجازه ورکړي چې عملیات باید پاکستان کې را پیل کړي. نو دلته اوس ستونزه راځي چې پاکستان غواړي یو بلیم ګیم غوندې را پایل کړي. همیشه په قانون او کارونو باندې په همدغې طریقې سره دوی هغه خپلې هغه مردارې لیارې چې دوی همیشه نیولی دي، همدغې طریقو سره دوی غواړي چې مخته بوزي. نو که چېرته سیاست ته راشو، سیاست کې به ښه وي چې خبرې وشي، خو دوی اجازه باید فعلي واکمنۍ دوی ته په هیڅ رقم صورت باید ورنکړي چې کوم عملیات دوی په افغانستان کې پیل کړي. بغیر له هغې نه که چېرته پاکستان ته اجازه ورکول کېږي، نو خی بیا امریکایی ولی وای از طرف افغانستان خو غوی ما تام دغه عملیاتونه کول وی چې موږ تر روزه غوړو د باندې یوسو. خو فرق فایده پاکستان او د امریکا ته شش ولا نو ته وتی ریسیات پښتني راځي او خپل طرفی وغانه د پښتون د راځي. نو زه فکر نه کوم چې دا به یو ښه کار وي چې عملیات ته اجازه ورکړي شي، خو خبرو ته چې ته دوی کینی دا به ښه کار وي چې دوی د خبرو طریقې نشته حل کی.
مننه اغله پټنګ. اتمر سه د اوسنی سیاستونو ته سیګورو د پاکستان او د افغانستان ترمن چې کوم سیاست روان دی، ډیر له لوړو ژورو ډک دی. مثلا یو لورته خواجه آصف د پاکستان دفاع وزیر وایي چې د افغانستان د خاورې دننه باید عملیات وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وایي چې د ټي ټي پی غړي د افغانستان دننه شته او د پاکستان نور استخباراتي چارواکي هم ورته ادعا لري. بل لورته پاکستان تازه د افغان محصلانو لپاره 4500 سکالرشپونه اعلان کړی دي، یعنی دغه حیات د سفر په درشل کې دوی دا خبره کړې ده. آیا پاکستان غواړي چې روابط بهتر کړي چې دغه سیو کار کوي او کنه؟ تاسو تحلیل څه ده؟
پاکستان همیشه افغانستان کې خپل عمق استراتیژیک یا استراتیژیک اهداف تعقیبوي. زه هیڅکله په دې باور نه یم چې پاکستان د پاکستان چارواکي او مخصوصا هغه جنرالان چې د پاکستان په سیاستونو کې دوی پوره حاکمیت لري او هغه طرحه کوي، دوی د صادقانه عمل وکړي د افغانستان په مورد کې. دا ډېر ښه خبره ده چې افغانستان او پاکستان سره مشکلات تنازعات نه لري او دوی د یو ورورولي د ښه همسایتوب په شکل سره ژوند کوي. لیکن متاسفانه چې دغه نه دی شوی، د ژنیوا د معاهدې نه رانیولی تر دغه ننه پورې په ډېر واړه واړه مسایلو کې کله چې پاکستان تعهد کړی، مجلس کړی، یو توافق رامنځته شوی، د هغه نه څو ورځې وروسته هغه توافق بیا مات شوی. او دا مونږ ګورو د تجارت په برخه کې په دغه پنځویشت کلونو کې، تېر پنځویشت کلونو کې، همدغسې د نورو مسایلو په برخه کې پاکستان خپل تعهد ځای کړی نه دی. او دا ځل یې هم که دوی چینی اوسني چارواکو سره او دوی کوم تفاهم ته ورسیږي، نو دا به بیا د پاکستان خوښوي چې دغه تفاهم دوی کله ماتوي. او په دې باندې دا اوسني چارواکو خبر دي، په دې باندې دوی پوهېږي. دا چې بورسونه څلور نیم زره یې ورکړي دي، دا ماسې ظاهري خبره ده، یو شکل دی چې طالبانو ته وښيي چې مونږ تاسو سره ښه روابط غواړو او مونږ دغه سهولتونه تاسو ته درکوو، در حال چې په حقیقت کې زمونږ ټول زیربناوی چې تر دې اوسه پورې خرابې دي د پاکستان د لاس او د هغه د بوډاګیانو او لاسپوڅي او ایجنټانو د لاسه، د افغانستان دغه څلوېښت کلن پنځه څلوېښت کلن غمیزه همدغسې ادامه لري.
مننه اتمر صاحب، مننه. البته تاسو یادونه وکړه چې پاکستان کله ناکله له افغانستان سره په تجارتي برخه کې ځینې امتیازات افغانستان ته ورکوي او کله ناکله ځینې فشارونه پرې واردوي. یو تازه خبر دا هم ده چې له کونړه شاوخوا اته زره تونه پیاز د پاکستان د خاورې له لارې هند ته صادرېږي، چې یوه برخه یې صادر شویم دي. اما بل لور ته د هیات روان دی، د دې په درشل کې دا خبره شوې ده، خو بلې خوا ته دوی وایي چې د افغانستان دننه ممکن عملیات ترسره کړي. اورېدونکو ته ورځو، د ټلیفون له لارې څو اورېدونکو په خپرونه کې برخه اخیستې ده، له دوی به واورو چې دوی څه نظر لري. مهرباني وکړئ، اوس ریپ سپوت پروګرام دی، تاسو را سره
یاست. السلام علیکم شیخ مرشد سلام و تاسو سلام و تاسو مې ورو دوه خو سلام و علیکم. زه بم د پاکستان خو شیخ مرشد محترم دا شل کال از مو سره ډیر بد چلان کړی دی، ډیر بد نشم کې کړی دی. ته ګوره په 2000 کال کې دی امریکا او د دې متحدینو ناتو ته لار ورته د افغانستان اسلامي حکومت په پرځاوي امده رقم از مو سفیر په پاکستان کې د ټول قوانینو برخلاف امریکایانو غنجي خاص کې ورته همدغه رقم مسلول غټ مشران لکه نووي الله خوند او استاد یاسر دایره ته ورک شي ده. مثلا دا رقم د ازمر غوښنه رئیس الوزرا مایون د ابن غنی برادر یو تکال ولاش کله په قید کې راته ساتل، او همدغه رقم په کله او نورستان او جلال آباد پر بازم علا کو باندې توغندي راشل کله راغوزول او په افغانستان کې د چشتنه حکومت او افغانستان چشتنه د لوی او د ماشين کله اعلان شو باندې پیروول د امریکایانو دوام دا رقم لاري را باندې د ګر نه وخت ټول وخت دی پر مزبانې زموږ اصلات په واسه کې لاري باندې نو زموږ سره د سمو گزاره وکړي ان شاء الله د افغانستان اوسنۍ حکومت دا افغانستان د خلکو حکومت دی دا د
تاسو هیلمن یاستي او بخښه تاسو هیلمن یاستي سره اړیکې په بهتر شي
ان شاء الله. په دې اوس پاکستان په سوي دي چې افغانستان اوس به څښتنه نه دی، افغانستان اوس یو شخص مرکزی حکومت لري، د دې سره باید خبرې وشي. د دفاع وزیر چې خبرې وکړي، د بهرنیو چارو وزیر دستي دغه خبري اصلاح لك ايش مزدوي يا خبره قال لي يا حلفو ابو داغه بعزي من المنال طالبان ولا سليمان نشير الى من وزير فرملنا بان طيب ردي تحريك سدي هذا افغانستان حكومه فزت بان دي بدي بدي متشدد خبري كي يجي بدي متشدد ورا داغه علي وزير ودا ماشين داور متغفه داغه بهراني ناس كثر كم خبري دار افغانستان
البته البته او بخشا او بخشا داور سے کومی خبری کړی وی اخدی پښتون سرورن د غرزنګ غړای نه ده البته پښتون تر اوسه پوری پښتون څه خبره نه ده کړی پښتون ابل اورس هم په خپل وینا کې دا خبره وکړه وای مولا هم پښتون ده طالب هم پښتون ده معاصل هم پښتون ده او ټول یو دی او ټول باید یو ځای لاسونه سره یو کې خپل سونه حل کې مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخت بل اوریدون کې ته به مخه کو ازادۍ په سپوک پروګرام ده مهرباني وکړه تاسو را سره است مهرباني خبري وکړه تاسو زما شاه خبري
وعلیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
دغه مننه شهرای شبر ته محترمه اختر محمد خادم مې دښمن د دولت واشیر ورسله
او شرغله مهرباني خبري
وکړه دغه مننه زما انداش نظر درته مخکنه اوریدونکو چې خبري وکړه دا رښتیاں پاکستان هیڅکله زموږ مرست یو زره شر سي جنیر تر سي مرست تاوان نه رسي ځکه چې د پاکستان اوریدونکو چې ول د 2001 څخه پاکستان البته دغه امریکا ته ائیډیا ورکړل امدا چې تیر کال زموږ په افغانستان کې بمبارونه وکړي به ګنا مسلمانان نشیدان کړل بیا د تورن لګول چې د تحریک طالبانو څوک و چې جی پی و نو دا یو د تورن لګي پر مسلمانانو باندې همیشه دا یو شیطان دومخه یو دی نو چې البته د امریکایانو ملاتړ کوي د خپل مسلمانیا او پښتونول د ژغوي خو یو وخت زه د باور يم چې د وخت می شرمېږي وخت
ما نه چې خبرونه کې به برخه سره وخت بل اوریدون کې ته به مخکو اسری په سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو سره سره مهرباني
بلې سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته وایم ورور سروان صاحب لاله لارن شوبه
وعليكم السلام شیبر يم مهرباني وکړئ
شیبر صاحب سروان مده چې تاسو د سروان سبا تک سبا وځنه سره ورته دي نو زه اسم الله پنیارم د هلمند ولایت
او شرحلی مهرباني
مننه څنګه چې ملمنو خبرې ور باندې وکړلې زم غواړم چې څه خبرې ور باندې وکم نمرې خو کوم غواښنه چې پاکستان د افغانستان له برخې نه ځان ته بولي موږ تاسو ویدل چې د افغانستان سره پر پوله باندې ازغم تار تیر کی د دې تار نه خوښتل دا څنګه امکان لري او د دې موږ سره پر ټول سرحدو کې پوسټ لري له دې پوسټونه ورته ریدل کچيري حقیقت په افغانستان کې د ټي ټي پی د مجاهدینو شتون د دې پوسټونه ورته ریدل بیا چیرې امکان لري که موږ ګورو د افغانستان تر پر سرحد د دې پوسټو باندې بریدونه نه کیږي او دغه وزیرستانونه چې دي دغه د پروش کال او شش کال ټي ټي پی په شکل وسیږم نه الته زیاته مخینه لري او موږ هغه خلک وینو د وزیرستانو چې د دوی نه ناراضي دي او بغاری وایي چې دغه جنگ او جګړه دوی راوړي د دلته نو دوی ماجی خپل د ولس په سترګو کې خاورې اچول غواړي او کچيري په افغانستان پر خاورې باندې دوی برید کوي دوی چې وایي موږ عملیات سره کوي دوی هغه رقم عملیات سره کوي چې لکه مخې چې تر سره کړل د دې نه زیات څه نشي کولای خو البته د دوی لپاره به برته جواب او عکس العمل هغه رقم چې د دوی پوسټ او د دوی هغه تورمه شاسکر به په جوړا کې او د دوی پوسټ به په توپونو وشتل کیږي افغانستان کې دلته اسلامي امارت لکه څنګه چې د امریکایانو د نور په وړاندې وچنګي د دې په خاطر چې موږ یواد کې د چا لاسونه نه غواړو د پاکستان عملیات ته موږ مسکل اجازه ورنه کې او د پاکستان وړاندې ټول ول سره مسایب
مننه
بله
مننه ورور ډیره مننه او چې په خبرونه کې مو برخه سره وخت د دې خاطر چې دا بحث راغون کو البته یو دوا وريدون کې ډیر انتظار پات شي وي دا به هم پلان ډو راوخلو مهرباني وکړئ تاسو سره است بله مهرباني او مهرباني پښتون صاحب شرح لیک پرونید
شرح لیست خدای دې شادر ولې سلام شي سلامونه می قبول کا سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام مهرباني
شبر سر دا خبر به لند سره کو ډیر موضوعات په نصر داخله خبر خدای شه دا سفر چې اوس اسحاق دار کی کابل ته دا سفرونه نور هم د جمهوریت په وخت کې سوی و شاغلی کرزی صدر سوار سفر وکړ پاکستان ته غنی سفر وکړ پاکستان ته نور رابرانو جهادي رابرانو اما موږ افغانان تر اوسه په نتیجه ونه پوهېدلو دا خپل دوی چې کله اسلامي امارت راغی فیض حمید راغی افغانستان ته اولین سفر ده وکړ ولیکن موږ په نتیجه ونه پوهېدلو دا اوس چې کوم دا اوس چې په سیاسي عرصه کې زموږ سره کومه دغه دورنګي کېږي یا په اقتصادي عرصه کې زموږ سره کېږي زه خو دې سفر ته خوشبینه نه یم بیا هم خدای دې راولي خبره دای ده زموږ د خپل مسولین سمو خواهش دا دی چې معنادار خبرې وکړي صادقانه خبرې سره وکړي په اقتصادي عرصه کې په تجارت په عرصه کې په سیاسي عرصه کې تر څو چې دا خبرې یو نتیجې ته ورسېږي یا یو د بل اتهامو تور پر لونه لګوي.
ډېره مننه پښتون صاحب. یو بل اوریدونکی ډېر انتظار پات شوی دی، دا به هم راواخلو. مهرباني وکړئ اصریب څپوک پروګرام دی.
شبه سپاس تاسو ته د ریډیو ټول خبرېدونکو ته عبد الله زهدی هم د پکتیکا ولایت نه کور سره نه.
ښه راغلی، مهرباني.
خوشاله اوسه. ما موخته چې په دې موضوع داسې خبرې وکړم، زما په نظر باندې چې د ګوندیتوب داسې اصول به ګمان کوم چې نه وي چې یو وایي چې زما ورور هیواد او بل وایي زه په دغه عملیات وم یا هغه نننه حریم ته به نننه کېږم کنه، نو ډېر زما په نظر باندې د اصول خلاف کار بوي دغه چې د دې کومه خبره عملیاتو کوي کنه د افغانستان په خاره دننه. خدای دې وکړي چې د امارت نشتمي چارواکي دته یعنی ښه امادګي ونیسي چې دا عملیات چې کوم کوي د مخه باید دی ونیسي کنه. زما په نظر باندې ته باید ډېر زیات جدي واوسي. دا ډېره د پریشانۍ خبره ده چې دوی دا اوس وخت کې د امریکې سره پوځي تمنیات هم وکړه، نو مشکل خبرو اترو لاله حل شي.
مننه په خبرونه کې ما برخه واخیسته. د دې خطر چې د بحث راغوند کرا بشو د بحث تر غونډې دو برخه ته اغلی پتنګ تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې چې ما مخیا اشاره ورته وکړه فرسن تقریبا د لومړي ځل لپاره بعد له ډیر وخته پاکستان د خپل خاور لاله اجازه ورکړي ده چې هند ته لکونړ پیاس صادر شي، بل لورته د محصلینو د 3500 محصلینو لپاره د بورسونو اعلان کړی دی، او بلې خواته ویلې دي چې ټي ټي پی په افغانستان کې دیوال ته بمبارد کوي، او بلې خواته ویلې دي چې حیات پور استو. په دغه شرایطو کې اوسنی چارواکي چې په افغانستان کې دوی باید څوک لري ستاسو په باور؟
خو سیاست دوی باید افغانستان ملي ګټو ته باید پام وکړي. پاکستان رښتینې نه دی افغانستان ته، پاکستان چې د بورسونه ورکوي یا د یو طرف نه ځینې تجارتي لیارې را خلاصوي، د سپیدې لپاره چې غواړي خپل هغه ستراتیژي چې دوی د افغانستان د پاره لري هغه په کو باندې ودروي. د دې خاطر باندې کوشش کوي چې په دغه خوږو خوږو کارو باندې هغه خپل هغه سیاست دوی بیا په افغانستان کې پیاوړی کړي. دا که دوی غواړي راشي او مسئولینو ته بورسونه ورکړي، دا صرف د ایدې لپاره د کار کوي چې اول طالبانو ته وښایي چې دې تاسو کوم مکتوبونه پلو کړي دي، خو کولای شي چې خپل مسئولین موږ ته راولي دی چې د نړیوالو ټولنې ته هم دا خبره وړاندې کړي چې د په افغانستان کې مکتوبونه بند دي، خدای دې موږ بورسونه ورته مخته کړل او د دې د بورسو رد لپاره هم دوی هغه وکړ چې موږ یې نه غواړو چې هغه حکومت دې د هر کار چې پاکستان کو دوی سنجیده دغه کار کوي. داسې نه کوي چې دوی د سفیدي لپاره دا کار کوي چې په افغانستان د خلکو باندې دوی زړه سوځي. نو د دې لپاره چې په کومه فکري واکمنۍ باندې ډېره زیاته بایداره اوسي او افغانستان خلکو ته دوی باید د مرغو ښیي چې دوی واقعیت د افغانستان هغه خاوره دوی کولی شي چې وساتي، که چېرته دوی اجازه ورکړي پاکستان ته او پاکستان وشي کړی چې د خپل عملیاتونه ته مخته بوزي، څه فکر نه کوم چې افغانستان خلک به خوشحاله وي. دغه
نه اغلی پتن اتمر صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې اوسنی چارواکي چې په کابل کې واکمنان دي دوی باید د پاکستان له هیات سره څه خبرې وکړي؟ او دلته خو په ورته وخت کې ضمانتونه او تضمینونه هم نشته، نو څه باید وشي؟
ګوري اوسنی واکمنان ته دا پکار دي چې دوی ملي ګټې ته توجه وکړي، هغه څه اجازه یا هغه څه اوکی دوی باید ورنی که پاکستان تا چه اغوی ارتا چه او غاری دوی ورسره اومنی. زمان ده پارا پو سنی شرایطو که زمان ملی گرده او دخپلا ده افغانان و گرده داده مهم خبری دی. متاسفان اخپلا طالبانم به ده برخه که پاتی را غیلی دی. منگا چه تا دره کالا گورو غزمن ملي ارزښتونه دوی په پام کې نه نیسي. په تیره هفته کې تاسو ولیدل په تورخم کې، یعنی غازی امان الله خان خو د افغانستان هغسې ملي قهرمان و چې دی د افغانستان استقلال او ازادي ترلاسه کړه د انګریزانو نه. مونږ همیشه دا خبره کړی چې دوی ایدئولوژیک فکر لري، ملي فکر نه لري. په ملي منافعو باندې، په ملي ګټو باندې دوی فکر نه کوي. خپل ایدئولوژي د دوی دپاره د هر څه نه مهم دی. اوس هم که دوی په دغه معاملاتو کې د ګاونډیانو سره یا د نورو هیوادونو سره د خپل د ایدئولوژي د منافعو پر بنسټ باندې تعاملاتو ته ورځي، دا د دې وطن دپاره لوی خیانت دی. که دغه بورس وي، که دغه تجارت وي، که دغه هر څه وي، اما که ملي ګټې دوی خوندي ساتي، ملي ارزښتونه چې دا د افغانانو دپاره ډېر مهم دی، نو بیا دوی کولی شي چې هر نوع توافق ته ورسیږي. البته دا یو بحث ته ضرورت لري چې خپل افغانانو سره دغه بحث وشي، یعنی یو کس یا دوه کسه یا پنځه کسه د دې حق او صلاحیت نه لري چې دوی په خپل خوښه هر ګاونډي سره هر نوع توافق ته ورشي.
اتمر صاحب وبخشئ، اتمر صاحب، پوجینو مهم او یا عام موضوعاتو کې چې په هغوی کې د افغانانو ګټه شته، په هغوی کې څه رقم ضمانتونه ممکن دي چې ترلاسه کړي؟ مثلا پاکستان په تیرو شلو پنځه ویشتو کلونو کې هر وخت چې غوښتي دي د افغان تاجرانو په مخه لاره پرانیستې ده، هر وخت چې غوښتي دي دروازه یې پې بنده کړې ده. آیا فکر کوي چې لږ تر لږه په دغسې یو برخه کې یو تصمیم دوی ترلاسه کړي او بیا په هغه باندې د کابل کې واکمن طالبان هم عمل پی وکړي او اسلام آباد هم وکړه چېرته کوم لوری عمل نه پی کوي، بیا باید څه وشي؟
ګورې، په هر پروژه کې مونږ خو کار ډېر د پروژه کې کړی، په هر پروژه کې چې تاسو پروژه جوړوئ په هغه کې یو بخش د هغه سیفګارد دی، هغه تحفظات دي چې د دې پروژې یا د دې قرارداد سیفګارد څه شی دی. هغه سیفګارد کې هغه تضمینونه باید موجود وي او هغه موارد په هغه سیفګارد کې شامل شي چې دغه ګارنټي او دغه تضمین ورکړی شي. که سیفګارد نه وي په هر نوع توافق کې، بیا هره خوا کولی شي چې په خپله خوښه دغه توافق نه ووځي او هغه توافق باطل کړي.
مننه اتمر صاحب. په همدې برخه کې به د همدرد صاحب نظر هم واخلم. همدرد صاحب، ستاسو په باور په کابل کې واکمن طالبان د پاکستان له هیئته خصوصا په تجارتي برخه کې ځینې تضمینونه ترلاسه کولی شي؟ مثلا افغان تاجران پرېږدي سي د واګې بندر له لارې هند ته تجارت وکړي، او یا مثلا د کراچۍ له بندره افغانان سمه استفاده وکړي، او یا کله چې د میوې وخت وي داسې نه وي چې د تورخم او سپین بولدک لارې پې بندې کړي. څه فکر کوي، آیا ممکنه ده؟
پخوا هم دا تعهدونه شوي وو، قراردادونه شوي وو، په دې اړه ډېر تضمینونه او هر څه شوي وو، لیکن پاکستان له بده بخته ځکه دغه ټول حکومت پوځیانو په لاس کې دی، په افغانستان کې که هر حکومت یې له بده بخته دغه تجارتي یا د ترانزیتي لارې نه چې افغانانو ته ورکړل شوې ده د کراچۍ او د واګه بندر، د دې نه هم دوی سو استفاده کوي، د سیاسي مسایل و دې ته دروي. او ډېر وخت کې دغه د اوړي په موسم کې چې د افغانانو د میوو د تولید وخت دی، او دا باید حد یا خل بهرنیو هیوادونو ته صادر شي، ځکه په افغانستان کې دومره مارکیټ نه لري یا په هغه نرخ باندې نه خرڅیږي. نو تر ټولو نږدې مارکیټ چې دی ورته ایران او پاکستان دی، نو ځکه د پاکستان ټوله میوه او د پاکستان ټول سبزیجات او د پاکستان ټول هغه عمده مارکیټ چې دی هغه افغانستان دی. نو په دې اساس باندې دا متقابل تجارت چې دی هم په پخوا کې روان و، لیکن په دغه وخت کې د موسم چې شي د میوې ډېرې زر خرابېږي، او په افغانستان کې له بده بخته موږ دغه سې سړې خونې نه لرو چې هلته تر ډېره حده پورې په دې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې دلته دا وساتل شي. نو دا له بده بخته چې دوی دا لاره بند کړي، دا میوې او دا سبزیجات او دا ټول شیان چې دی هلته په هغه کې خرابېږي په موټرو کې. نو دا تعهدونه خو دوی پخوا کړي دي. په 1950 کال کې د افغانستان سره د دوی تعهد دی چې د کراچۍ د بندره دوی استفاده کولای شي او همدارس تر واګا بندر پورې دوی کولای شي خپل مالونه افغانستان چې دی ولېږدوي. لیکن
له همدر صاحب سره مو ټلیفون رابطه قطع شوله. اتمر صاحب که چیرته د تاسو نظر په دې برخه کې واخلم، همدا د تجارت له برخې پرته په کابل کې واکمن طالبان د پاکستان له حیته څه غوښتنې لرلی شي؟ البته بل اړخ ته پاکستان ښکاره ویلی دی چې د دوی غوښتنې دا دي چې د ټي ټي پي په برخه کې هغه کسان چې په افغانستان کې د دوی په وینا باندې فعال دي او ادا یې کوي هغه کسان باید ور وسپارل شي او لږ تر لږه دغه کسان د افغانستان له خاورې وشړل شي. البته د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلی وو که چیرته د ټي ټي پي غړي په افغانستان کې دننه فعال وي پاکستان د اسناد ور وسپاري، خو پاکستان یو وخت دا خبره اعدام کړې ولا چې دوی ځینې اسناد لري. اتمر سي
ګورې منګه دغه لوبه تقریبا څلوېښت کاله پاکستانیانو سره کړې، یعنی کله چې په افغانستان کې نامنی خورېده د افغانستان تیر حکومتونه همیشه دغه غږ پاکستانیانو کړی چې تاسې دغه کسانو ته پناه ورکړئ، دغه کسان دي چې راځي زمونږ وطن نام نه کوي، زمونږ خلک وژني، ماشومان ښځې وژني، نو تاسې دغه یا بند کوي یا د دې دپاره داسې یو لاره د حل ولټوئ چې دغه کسان هلته نی. لیکن پاکستانیان تر دغه ننه پورې دا کار کړی، اوس دوی بیا څنګه دغه کومک د افغانانو نه غواړي؟ صحیح دی چې که دوی دا خبره کوي او غواړي نو باید دلته د خبرو اترو د لارې نه هغسې یو میکانیزم جوړ شي چې دغه یو توافق وشي د دواړو هیوادونو ترمنځ، لکه ډېر په ځینو ځایونو کې دغه توافق شوی په نورو هیوادونو کې چې دوی د پروتوکول په اساس باندې په راتلونکي وخت کې دغه مسایل په جزئیاتو باندې بحث کوي او هغه باندې یو توافق کوي. لیکن تر اوسه پورې پاکستان او افغانستان په دغسې یو پروتوکول باندې توافق نه دی کړی په تېر پنځه څلوېښت کلونو کې هم او اوس په دې درې کالو کې. راغله دی کې چې ټي ټي پي په افغانستان کې شته یا طالبان به دا وسپاري، زه په دې باور نه یم چې طالبان به ټي ټي پي وسپاري، ځکه ټي ټي پي د طالبانو یو بل ورژن دی او دوی ملا هبت الله ته بیعت کړی او د هغه د احکامو فرامینو اطاعت کوي او هېڅکله به طالبان دې ته چمتو نه شي چې د ټي ټي پي پر ضد باندې دوی یا دننه په افغانستان کې عملیاتو کې یا دغه خلک پاکستانیانو ته ورکړي. دا چې هر څه راځي هر څه کېږي، زه فکر نه کوم چې دا خبره صحیح یا دوی دې ته چمتو شي. بل خبره دا ده چې خپله پاکستانیان ولې دغه توقع د افغانانو نه لري، ولې دوی خپله هغسې فرصت او زمینه د خپله د پاکستانیانو له خوا نه مساعدوي چې د دوی مشکل دننه په خپل د هغوی په هیواد کې حل شي، چې دغه لانجه راولي دوی په افغانستان کې او د افغانانو نه دوی غواړي چې دغه لانجه ورته حل کړي.
مننه اتمر صاحب. د ایدو ایدمرجان محترم په نوم باندې، البته که مې نوم غلط هغه کړی د کمپیوټر صفه له ما لري ده، دوی لیکلي دي چې مسلمانان هم غلط کړی او کافر هم غلطوي. دوی البته پاکستان ته اشاره ده. هیواد پال افغان په فیسبوک کې لیکلی چې د ډاکټر نجیب په وخت کې زموږ د درس یو برخه د نړۍ استخباراتو د ماموریت دوکترین و چې د آی اس آی پاک له ادا و چې آی اس آی کوم استخباراتي سازمان نه دی بلکې یو تروریستي سازمان دی. البته دا د دوی وینا ده. او جن اوریدونکو چې سلامونه را لېږلې دي، سلامونه ته وعلیکم السلام، د دوی مننه کوم. همدر صاحب، ستاسو په باور که چیرته د پاکستان د پلاوی سفر کابل ته ناکام شي او دواړه لوري کوم موافقې ته ونه رسي، د دې دواړو هیوادونو روابط به په کوم لور روان شي؟
د پاکستان غوښتنې د افغانستان مخکې هم مشخصې وي، یعنی هغه کله چې په افغانستان کې تغییر راغی او عمران خان حکومت وو او نږدې اړیکې وې، هغه وخت کې هغه د امنیت شورا سلاکار محید یوسف کابل ته سفرونه درلودل، همداراز حنا رمانی کر سفر درلود. یعنی د دې غوښتنې دغه دي چې هغه د ټي ټي پي د غړو بدون قید او شرط نه دی تو ور سپارل دی او پیغه باندې فشار راوړل دی چې ور بند وکړي دا ور بند مخکې ټي ټي پی کړی او تقریبا یو میاشتو دوی میاشتې لیکن نتیجه نه ور کړې په بدل کې چې د ټي ټي پی د کوم غړو د زندان خلاصولو یا پیغه باندې د پاکستان
همدر سه بو بخشي همدر سه د پاکستان خو تنها همدغه ادعا نه ده چې ټي ټي پی ده مثلا لټیرو کلونو رئیس لډیرو کلونو رئیس دوی دا ادعا کوي حتی د طالبانو په حکومت باندې دا ادعا کوي چې دوی له بلوچو بلتون پالو سره هم مرسته کوي او دا د هند لاري دا کومک روان دی له دوی سره نو کدی ټي ټي پی کسان روس پر له بلوچانو سره وڅکه
دا فکر نه کوم چې د بلوچانو مساله د سولې د نوې نظام راغلي دی دا لومړنۍ غوښتنه نه ده په دې کې شک نشته دی چې بلوس ملت پال د ډیورن کرکی شاوخوا په خپل ترډی راه د پوری بلوس ملت پال مشرانی چې دی هغه په بهر اروپا او دغه ځای نه کیدی لیکن هغه د دوی هغه فزیکی هسته چې دی هغه په خپل بلوچستان کې ده په دغه سیمو کې د ما خلک
نه هغه خو بخښه هم ده هغه خو د ټي ټي پی غړي هم اشکار خبره زه د پاکستان د نن دی اول تفعالیت کوي او په جګړه لاس پوری کړی دی لیکن د بلوچستان په برخه کې هم اسلام آباد دا تور پوری کړی دی د افغانستان د دوی حمایت کیش
بالکل یعنی دا تورونه خو په خوا هم د دوی وو او اوس به هم وي لیکن ما په مجموع کې دا کومه خبره وکړله چې د وسنی حاکمیت سره د ټي ټي پی هغه کوم تړاو چې دی هغه ډیر غښتلې د نسبت و بلوچستانو ته بلوچستان یو قومي جنگ دی جنگ کوي او ټي ټي پی چې دی یو مذهبي جنگ کوي نو په دې اساس باندې په دې شلو کلونو کې چې طالبانو کومه مبارزه کوله تر څنګه طالبان نو لیکن ټي ټي پی و نو په هغه اساس باندې یو څه نږدې والی و دې طرف ته شته او نور هم په زمون کې د پاکستان ځینې غوښتنې شته دي چې هغه د پاکستان تر جوړېدو نه تر اوسه پورې بیا د مجاهدینو د کامیابېدلو نه تر اوسه پورې د افغانستان له لرې چې هغه د دوی دغه د بهرنۍ پالیسۍ هغه دی کنټرول لري د هند تر روابط دي د اوبو نه مهار کول دي په ارزانه بیا د ترانزیتي موادو د ترانزیت لار منځنۍ اسیا ته د دوی خلاصول دي او همدارس په ډیره ټیټه بیا باندې د خام موادو پاکستان ته ورکول دي او ځینې نورې غوښتنې د دې نه لري ځکه د پاکستان ارز کم دی د پاکستان نفوس ډیر دی نو دوی په خپله دغه ستراتیژیک اوم چې د یوازې دغه نظامي او هغه نه دی جنگي ستراتیژیک اوم نه دی بلکې د اقتصادي ستراتیژیک اوم هم دی
معنی نه هم درڅه معنی نه
نو د دې خاطر هم دوی د افغانستان په دې برخه کې اقتصادي لیدلوري نه هم افغانستان ته ګوري تر خپل کنټرول لاندې نیسي زه فکر نه کوم چې په دې سفرونو باندې چې دغه اوسې زغدار کوي یا مخکې شوی دي په دې د افغانستان او د پاکستان هغه تاریخي او هغه حقوقي او هغه اصلي مشکل حل شي
مننه هم درڅه اتمر سه د خبرونه روسي تر رسیدلی او په اخر کې ساسو نظر واخلم که چیرته دا اوس چې تر دې ځای پورې ورته ګورو که چېرته د پاکستان هیئت راشي افغانستان ته او له طالبانو سره خبرې وکړي او د ټي ټي پی په برخه کې پرمختګ ونه شي په دغه اوسني شرایطو کې آیا پاکستان بیا هم کولی شي چې په افغانستان باندې خپل فشارونو ته دوام ورکړي ځکه کوي به خواته پاکستان د امتیاز لري چې نړیوالو د دوی حکومت پر رسمیت پیژندل دي لیکن بل خواته ځینې مشکلات هم لري خصوصا اقتصادي مشکلات تازه راپورونه وایي چې پاکستان داخلي او خارجي پورونه تر 200 میلیارډ ډالر اوښتي دي اتمر څه
بله یقینا څه په دې باور يم چې اول خو دغه سفرونه کچېګم دا لاس راوړنه نه لري طالبان به هیڅکله دې ته آماده نشي چې ټي ټي پی دوی ته ورسپاري افغانستان کې د هغوی باندې بندیزونه راولي نو زه په دې باور باندې او بله خبره دا ده چې پاکستان عملیات نشي کولای په اوسني وخت کې ځکه د نننه په پاکستان کې د عملیات مخالفت ډیر دی او لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه پاکستان اقتصادي مشکل لري پاکستان کې اوس که فوج دغه عملیات ترسره کوي دا د پاکستان لپاره به یو لوی مصیبت رامنځته کړي هم اقتصادي او هم نظامي او هم اجتماعي نو په درې وړو صورتو کې پاکستان دغه عزم استحکام عملیات یا پریشان ترسره کولای نشي او دا به یو موفق او بریالی عملیات نه او د دې آیات وګورئ ته هم ډیر تضمینی لاستراونه باندې لري
ماننه احمد صاحب
بنی چې په دې باندې ټول خو با
ماننه د دې اسمه استقام عملیاتو ته د عمران خان د ډلې ځینې غړي چې ورسره مخالف دي عدم استقام و یو دوی په نظر دي چې کېدې شي چې په سیمه کې کټکې شور سره زیات شي. اتمر صاحب لتاسو همدر صاحب لتاسو همدار اوس لاخلي پتنګ څخه مننه کوم چې په بحث کې برخه سره وخسته زحمت شي بر اجازه اخلم.